د مازیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ایساف وایي افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي شوي چې کولی شي په هیواد سره له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمې نیمایي کې ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام درته خبرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په نتیجه کې لکتر لږ اوه کسان وژل شوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په کیف کې د خبرو پر مهال وویل داسې کسان شته چې هڅه کوي اوکراین په څو برخو وویشي، خو وایي نه یوازې د امریکا حکومت بلکې خلک هم د اوکراین سره مرستو ته چمتو دي. خو لومړی به نجه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې سات مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورای. ایساف وایي کچېره د افغانستان انتخابات دویم پړاو ته ځي، دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته چمتو دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې درې انتحاري حمله کوونکي نیولې او د افغانستان د اساسي قانون پر عملي کېدو د سارک خپلواک کمیسون ملي او نړیوال بنسټونه تورنوي چې له قانون څخه سرغړونه کوي. د خبرونو تفصیل. ایساف وایي که چیرې د افغانستان انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي، دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته چمتو دي. په کابل کې د ایساف ویان هانس فلټمن نن د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه وویل:
زمونږ په نظر د هر وخت په پرتله اوس افغان ځواکونه پیاوړي شوي. واقعا مونږ له افغان ځواکونو سره مرسته هم کوو، خو هغه وخت چې دوی له مونږ نه د ملاتړ غوښتنه وکړي.
نوموړي همدارنګه په افغانستان کې د حمل د 14 نیټې انتخاباتو ته په اشاره وویل چې د پخوا په پرتله افغان ځواکونه پیاوړي شوي او کولی شي چې په یوازې سر له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې درې حمله کوونکي نیولې چې غوښتل یې په کابل ښار کې انتحاري حملې ترسره کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ پولیسو د ملي امنیت له کارکوونکو سره د کابل له څلورمې حوزې څخه یو موټر له پیژندلو وروسته چې درې کسان پکې سپاره وو نیولی. په نیول شوي کسانو کې دوه یې پاکستانیان دي او یو یې هم افغان دی چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی.
نوموړي وویل چې له دوی څخه انتحاري واسکټونه هم ترلاسه شوي. د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې لومړي مرستیال محمد عالم ازیدیار نن په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه به امنیتي چارواکي د دې جرګې یوې راتلونکي استجوابي غونډې ته ورغواړي. د مشرانو جرګې غړي وویل چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وژنو او سړي تښتونکو پیښې زیاتې شوې. او د افغانستان د اساسي قانون پر عملي کېدو د سار خپلواک کمیسون ملي او نړیوال بنسټونه تورنوي چې له قانون څخه سرغړونه کوي. د دې کمیسون مشر ګل رحمان قاضي نن د افغانستان د حقوق پوهانو په څلورمه عمومي مجمع کې د دې اتحادیې په مسولینو غږ وکړ چې د قانون په پلي کېدو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. په همدې حال کې د دې اتحادیې مسولینو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په نتیجه کې لشتلج اوه کسه وژل شوی دي. په وروستۍ پیښه کې د خیبر پښتونخوا ایالت په 400 سیمه کې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي مواد وچاودېدل. د یو کس د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، خو ځینې راپورونه بیا د وژل شوي شمېر درې تنه او ټپیان تر لسو ډېر یادوي. موټر سایکل د پولیسو یو مرکز ته نږدې پارک شوی و. د ایالتي پولیسو مشر نصیر دورانی ویلي چې دا برید په دغه سیمه کې د یو شمېر وسلوالو د نیولو سره تړاو لري. تر دې وړاندې وسلوالو کسانو په پېښور ښار کې پر پولیسو ډزې وکړې. 15 پولیس او یو ملکي کس یې ووژه. په دغه برید کې شاوخوا 40 پولیس ټپیان شوي وو. دا پېښه څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې پاکستاني طالبانو د اوربند مودې د اوږدېدو غوښتنه رد کړه. اوربند د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په هدف اعلان شوی و. راپورونه وایي له 2001 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د بمي چاودنو او بریدونو په نتیجه کې څه باندې 4800 کسان وژل شوي دي. د د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په کیف کې د خبرو پر مهال ویلي داسې کسان شته چې هڅه کوي اوکراین په څو برخو وویشي. هغه ویلي اوکراین د خپل راتلونکي لپاره مبارزه کوي او زیاتوي چې واشنگټن په کریمیا کې د روسیې اقدامات په رسمیت نه پیژني. بایدن دا خبرې د اوکراین له صدر اعظم ارسن یاتسینوک سره د لیدو پر مهال وکړې. تر دې وړاندې ښاغلی بایدن د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې له اوکراین سره د امریکا د اقتصادي مرستو د چمتووالي په اړه څرګندونې کړې وې.
We can help in stabilizing and strengthening.
موږ د اوکراین د اقتصادي ثبات او پیاوړتیا سره مرسته کولای شو. له تاسو سره مرسته کوو چې د ناسمو اقتصادي فشارونو په وړاندې چې پر تاسو راوستل شوی و درېږي. موږ د کار ته چمتو یو. نه یوازې بارک اوباما او جو بایدن بلکې د امریکا خلک د مرستې ته چمتو دي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د اوکراین او روسیې ترمنځ شخړې روانې دي، د امریکای چارواکي د دور ځنی سفر لپاره پرون کیف ته ورسید چې له دغه واڅخه د امریکا ملاتړ څرګند کړي. د کریمیا تاتار مشر مصطفی جمیلیف د راتلونکو 15 کلونو لپاره کریمیا ته د لورتلو څخه منسو. د کریمیا د تاتارانو د اسمبلی یا مجلس ویان ویلي چې هغه ته نن سهار اوکراین ته د تلو پر مهال خبر ورکړل شو چې تر 2019 کال پورې د منلو وړ کس نه دی. تر دغه فرمان درې ورځې وړاندې نوموړی کریمیا ته د تلو پر مهال په یوې پوستې کې ونیول سو. جمیلیف د کریمیا نوی روسي پلوی حکومت د غزه په څارنه تورنوي چې دی د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق وروسته د تاتارانو د سرکوبۍ کمپاین بولي. د وی د کریمیا ډیری تاتارانو لوړاندې د روسي پاسپورتونو لپاره د درخواستې پر ډول سره خپل دندې له لاسه ورکړي. د کریمیا د تاتارانو مجلس د دغه سیمې نوې مشري پر رسمیت نه پیژني او له اوکراین څخه د دې سیمې د بیلیدو په اړه ټول پوښتنې رد کړي وه. بلخو د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په منسک کې خلکو ته خپل کلنۍ وینا کې ویلي چې هیواد یې باید د خپلو ګاونډیو له تېروتنو څخه یو څه زده کړي. لوکاشینکا په ځانګړي ډول اوکراین یاد کړ او ویې ویل دغه ګاونډی د دوو دلایلو له کبله په بحران کې دی، یوې کمزور اقتصاد او بلې پراخ فساد وباله. لوکاشینکا ویلي چې یو نوی پړاو د پیلېدو په حال کې دی، خو وایي هیڅوک نه پوهېږي چې نتیجه به یې څه وي. د بیلاروس ولسمشر دغه راز ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به فساد له منځه وړي. د جنوبي کوریا ساحلي ساتونکي وایي د سیول په نوم د هغې کښتۍ چې تېرونۍ ډوبه سوې وه د 140 مسافرو د مړینې خبره تایید سوې ده. کوریایي چارواکي وایي لا تر اوسه 198 مسافر چې ډېری یې نوي ځوانان دي له درک دي. له دې کښتۍ څخه د کپتان او عملې په ګډون 144 تنه ژغورل سوي وو. کپتان او 6 تنه عملې د مسافرو په وړاندې د غفلت او د هغو د یوازې پرېښودو په تړاو نیول سوي دي. او د کاسپین 5 ساحلي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په مسکو کې سره وګوري چې د کاسپین د حقوقي برخې په اړه خبرې وکړي. دا د دغې بهیرې د تیلو او ګازو منابعو د ویش لپاره د هڅو یوه برخه بلل کېږي. په دې غونډه کې د روسیې، آذربایجان، ایران، قزاقستان او ترکمنستان چارواکي ګډون لري. تر دې وروسته به د کاسپین غونډه په مني کې د روسیې په استراخان ښار کې کېږي. تر اوسه دغه 15 هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې نه دي توانېدلي چې د کاسپین د به ارزښت منابعو پر ویش په خپلو کې یوې موافقې ته ورسېږي. دا به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوس هم په کابل او څو لویو ښارونو کې د هوا حالات.
د هم تو راتلونکو سلرویش ساتونو کې د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 8، اسمان وریځ او د باران اټکل. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 14، اسمان وریځ او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 15، اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 14، اسمان وریځ. او روسي برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 14، اسمان وریځ.
آزادی رادیو اوری وړاندې په خبرونه کې اوري چې ایساف وايي افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي شوي چې په یوازې سر کولای شي په هیواد کې له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي.
The Afghan forces are leading almost 100% of all operations countrywide.
د امریکا متحده ایالات هم د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدو ته په پام سره په افغانستان کې د لږ شمېر سرتېرو پر پاتې کېدو غور کوي. په هرات کې د یو لک باطلو شویو رایو په اړه د مشرانو جرګې یو شمېر غړو عکس العمل څرګند کړ.
در مورد آرایی که از طریق کمیسیون‌های محلی باطله دان شده، این مورد هم باید برخورد قانونی و چوکات قانون صورت بگیره.
په کندهار کې په ډیرو سیمو کې په ځمکو کې بیا کوکنار کرل شوی. بزګر ایلت دا ډول څرګندوي.
یمشت دروسه وا غانی نه چار سوالې د نیمشت وی چې مرسته پیسې د کوکې تخون کړي بل چې ور کړي به مرسته نه جره سپ
پس نیوز او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا وایي کړ روسیه د جنیوا د موافقه لمخې د اوکراین د کړکیچ په کمولو کې جدي اقدام وکړي پر موسکو به د نورو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه وکړي او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې اوریدلی شئ. ایساف وایي افغان امنیتي ځواکونه اوس په ټول هیواد کې نږدې 100% عملیات رهبري کوي. د ایساف ویان جنرال هینز فیلډمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پخوا په پرتله افغان امنیتي ځواکونه ښه پیاوړي شوي او کولی شي چې په یوازې سر په هیواد کې له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي. له دې وړاندې افغان چارواکو هم د امنیتي ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړی و، خو ایساف وایي دا ځواکونه لا هم مسلکي کېدو ته اړتیا لري. تفصیل یې له کابل د اسدالله الدین په راپور کې اورئ.
که څه هم افغان امنیتي سرتیری د هوایی او ځمکني ځواک په برخه کې پوره سمبال نه دي، خو ایساف وایي چې د غزواکونه اوس تقریبا د ټولو عملیاتو رهبری په غاړه لري. په کابل کې د ایساف ویان هینز فیلډمن وایي چې دا مهال افغان ځواکونه د حکومت له وسلوالو مخالفینو او نورو تروریستي ډلو سره مستقیما په جګړه کې ښکیل دي او دوی یوازې د هغوی د ملاتړي رول لوبوي. فیلډمن چې په افغانستان کې د ماموریت موده په ختمېدو ده، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه وخت په جګړه کې برخه اخلي چې افغان ځواکونه مرسته ځینې وغواړي.
دی افغان فورسز ار لیډینګ اولموست 100% of all operations country
افغان ځواکونه د هیواد په کچه نږدې ټول عملیات رهبری کوي. مونږ یوازې هغه وخت د عملیاتو مشري کوو چې خپل عسکر مو په جګړه کې وي، خو افغان امنیتي ځواکونه په واضح توګه په رهبری کې دي. زمونږ په نظر د هر وخت په پرتله اوس افغان ځواکونه پیاوړي شوي. واقعا مونږ له افغان ځواکونو سره مرسته هم کوو، خو هغه وخت چې دوی له مونږ نه د ملاتړ غوښتنه وکړي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر په مجموع کې 325,000 ته رسیږي، خو د وړتیا په اړه یې له خلکو او کارپوهانو سره یو لړ اندېښنې موجود دي. په خوا تر دې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو هم ویلي وو چې ځواکونه یې د تجهیزاتو په برخه کې ستونزې لري، خو بیا هم د هیواد د امنیتي چارو ټینګښت ته چمتو دي. خو له دې ډار سره سره بیا هم وخت نا وخت په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې کیږي او وسلوال مخالفین حتی په کابل کې هم کله ناکله تخریبي فعالیتونه او ډلهیز انتحاري حمله کوي. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي که بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، افغان ځواکونه به په یوازې سر ټولو امنیتي ګواښونو ته ځواب ووایي. په کابل کې د ایساف ویان جنرال فیلډمن بیا وایي افغان ځواکونه له موجوده پرمختګ سره سره لا مسلکي کېدو ته اړتیا لري.
وی ثینک وی نید تو فردر پروفیشنلایز the security force
مونږ فکر کوو چې امنیتي ځواکونه نور مسلکي توپ ته هم اړتیا لري. غواړم تاسو ته ځینې نمونه وړاندې کړم. دوی د لوجستیک، استخباراتو او طبي مرستو په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. مونږ باید په دې برخه کې نور مرستې هم برابرې کړو. همدا دلیل دی چې مونږ غواړو له 2014 کال وروسته هم د یو نوي ماموریت په بڼه خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
ایساف وایي د دوی یو شمېر روزونکي به له 2014 کال وروسته هم افغان ځواکونو د روزنې لپاره پاتې شي، خو په دې شرط کې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک شي. د افغان ځواکونو د پیاوړتیا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د روان میلادي کال په پای کې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او یا هم خپل شمیر کم کړي. امنیتي کارپوهان بیا وایي تر څو چې افغان امنیتي ارګانونه د هوایي ځواک په برخه کې په خپلو پښو ونه درېږي، په پوره توګه به ورته د ځمکنۍ بشپړتیا او د هیواد د امنیت ساتنه ګرانه وي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه مو د ایساف د ویان جنرال هینز فیلډمن څرګندونې واورېدې چې نن یې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې وې. هغه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي شوي چې په یوازې سر کولی شي چې په هیواد کې له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي. امریکا هم د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدو ته په پام سره په افغانستان کې د لږ شمېر سرتیرو پر پاتې کېدو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پوز د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې د لږ تر لږه 10,000 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده، خو د امریکا د اوباما د ادارې یو شمېر چارواکي وایي په افغانستان کې ښایي د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمېر 10,000 څخه کم وي. روته خبری آژانس په یو راپور کې وایي په افغانستان کې د وری د شپږم له انتخاباتو وروسته چې افغان امنیتي ځواکونو ښه امنیت نیولی او سپینې ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پینتاګون یو وار بیا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو پر مسلې بحثونه پیل کړي دي. د دې راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
راپور وایي دا پریکړه چې په افغانستان کې تر 5000 څخه د کم شمیر امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو غور وشي په سپینه ماڼۍ کې د چارواکو هغه باور څرګندوي چې وایي افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په یو پوره پیاوړي ځواک بدل شوي او کولای شي چې د طالب وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو ماموریت به د تروریزم خلاف جګړه او د افغان ځواکونو روزل وي. چارواکي وایي د دې باور یوه برخه پر دې بنسټ رامنځته شوې چې په افغانستان کې په حیرانوونکي توګه وروستي انتخابات په نسبتا آرامه فضا کې ترسره شول او د 12 میلیونو هغه کسانو څخه چې د رای ورکولو په شرایطو پوره وو په سلو کې شپېتو یې په انتخاباتو کې خپل رای وکارول. همدارنګه طالبان په خپل هغه ادعا کې پاتې راغلل چې ویلي و انتخابات به ګډوډ کړي. د ولسمشر باراک اوباما اداره د میاشتو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پر ممکنو انتخابونو غور کوي. د رویټرز خبري ایجنټس د یو امریکایي چارواکي لخوا چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي په دې اړه باسونه ډیر تاو دي. د دې امریکایي چارواکي په وینا دوی تر لس زرو څخه د کمو سرتیرو د پاتې کېدو د انتخابونو په اړه خبر کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوي برتانوي او نور بهرني ځواکونه هم د امریکایي سرتیرو سره یو ځای له افغانستان څخه ووزي په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر هغه باسونه هم تودولی شي چې ګومان کېږي د طالبانو تاوتریخوالی به د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته نور هم زیات شي. دا هماغه څه دي چې یو شمیر امریکایي پوځي چارواکي تمه لري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د حساب سوکونو د قومندان جنرال جوزف ډانفورد په شمول امریکایي پوځي چارواکي په افغانستان کې لږ تر لږه د لس زرو امریکایي سرتیرو پاتې کېدل ضروري ګڼي څو وکولی شي افغان امنیتي ځواکونه وروسي او هغوی ته د وسلوالو پر ضد جګړه کې سلا مشورې ورکړي. دوی ټینګار کوي چې تر دې په کم شمیر سرتیري به د ځان ساتنې په هڅو بوخت وي. په مارچ کې واشنگټن ته د یو سفر پر مهال جنرال جوزف ډانفورد د امریکا د استازو د مجلس کړو ته وویل د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته به په 2015 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په چټکه توګه د ګډوډۍ خواته ولاړ شي. نوموړي وویل د افغانستان هوایي ځواک لپاره لا هم کلونه پکار دي چې په یو فعال ځواک بدل شي او لا هم نورې مرستې ته اړتیا لري. یو شمیر څېړونکي هم په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه اندېښنه لري. لیزا کارټس چې په خای د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې او بهرنیو چارو وزارت کې دنده تر سره کړې او اوس د هریټیج فاونډیشن په نوم یو تحقیقي مرکز سره کار کوي وایي کچې سپینه ماڼۍ په افغانستان کې د کم شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي دا به پر افغان ځواکونو نور فشار راولي او د دې خطر ورسره شته چې هغوی د طالبانو په وړاندې خپل وروستي پرمختګ له لاسه ورکړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو پر ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د سیمیز دفتر لخوا د یو لک باطل شو رايو په اړه د مشرانو جرګې یو شمیر غړو عکس العمل څرګند کړ. د مشرانو جرګې غړو نن تر تاوده بحثونو وروسته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو سیمیز دفتر په هرات کې د صلاحیت نه لري چې لسګونه زره رای باطل اعلان کړي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په هرات کې د شاوخوا یو لک رایو د باطلولو په اړه د دې کمیسیون پریکړه وروستۍ نه ده. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې اوري.
په هرات ولایت کې د شاوخوا یو لک رایو د باطلولو مسالې د افغانستان په مشرانو جرګې کې سخت خبرګونونه راپارولې دي. د دې جرګې غړي وایي چې په یو وار په یو ولایت کې د دومره ډیرو رایو باطلول جدي خبره ده او باید چې له باطلېدو مخکې د دې رایو په اړه جدي سړنې شوي وای. سناتورانو د سه شنبه په ورځ د دې جرګې په غونډه کې په دې اړه پراخ بحثونه وکړل او ویل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپل بې طرفي وساتي او له قانون سره سم شکایتونو ته رسیدګي وکړي. د سناتورانو له ډیرو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې لومړی مرستيال محمد عالم عزتیار چې د دې جرګې مشري کوله وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان ونه رسوي.
دوی باید د هر ډول ډلهیز او سلیقوي مسایلو او لیوالتیاو مخه ونیسي او په بې طرفۍ شفافیت عادلانه او قانوني توګه شکایتونو ته رسیدګي وکړي. د هغو رایو په اړه هم باید قانوني پریکړه وشي چې د انتخاباتي شکایتونو د سیمه ییز دفترونو لخوا باطل اعلان شوي. باید د خلکو رایو ته درناوی وشي او د انتخاباتو په اړه د هغوی اعتماد ته زیان ونه رسیږي.
په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون سیمهیز دفتر د یک شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې شاوخوا یو لک رایې باطل اعلان کړي. په راپورونو کې ویل شوی چې دا رایې د جمهوری ریاست څلورو کاندیدانو عبدالله عبدالله، زلمی رسول، اشرف غنی احمدزی او عبدالرب رسول سیاف پورې مربوطې وي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي وایي چې هغه کسان باید لوی سرنوالۍ ته معرفي او مجازات شي چې په انتخاباتو کې په یو ډول تقلب او درغلۍ کړي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي رادیو ته وویل چې په هرات کې د باطل شوو رایو په اړه ډېرې سیډنې شوې، خو د په خبره د پریکړه نهایی نه ده او بیا به هم په اړه جدي سیډنې وشي.
هغه تصمیم چې زمونږ ولایتي کمیسیون اتخاذ کړی ده په ابتدایي مرحله کې دی، هغه څوک چې په هغه تصمیم اعتراض لري کولای شي چې په استنافی مرحله استنافایی وکړي، وروسته د استنافی رسیدگی د نهایی تصمیم په هغه ارتباط ونیول شو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وړاندې نه تایید کړي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې چې د حمل په 14 نیټه تر سره شول ډیره درغلې شوې. د دې کمیسیون چارواکو ټینګار کړي چې په دې اړه به جدي سړنی وکړي او توري یا ناپاکي رایې به هرومرو له سپینو یا پاکو رایو نه جلا کړي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو له و بجو وروسته پر همدې موجونو کې اوریدلای شي، خو اوس ازادي رادیو اوري چې د تر و بجو خبرونه ته دوام ورکوي. او اوس هم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. د کابل چاپی خبرونه هم د نور مسایلو ترڅنګ د انتخاباتو په باب لیکنه خبرې کړي. نسیم شفق ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ د انتخاباتي ناندریو او د افغانستان د سولې له پروسې سره د سعودي عربستان د همکاریو د ژمنې په اړه لیکنې خپرې کړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د ولسی جرګې د وکیلانو له قوله لیکلي چې د انتخاباتو ناسالم نتایج افغانستان تر کړکېچ رسوي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید لومړی پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي او وروسته نور نتایج اعلان کړي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان په حواله لیکلي چې د 13 مرکزونو او 14 محلونو رایې باطلې شوې دي. سرنوشت خپله سرمقاله هم د انتخاباتو د نږدې نیمایي برخې د قسمي نتایجو د اعلان او په دې برخه کې د انتقادونو او اندېښنو په اړه لیکلې ده. محور غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې د مرستې ژمنه کړې. په دې اړه لیکنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان شکیب مستغنی له قوله ویل شوی چې په کابل کې د سعودي عربستان سفیر ویلي له دې هیواد سره د سولې په برخه کې هر راز مرستې ته تیار دي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د سعودي عربستان د مرستې د ژمنې موضوع را اخیستې. په دې اړه لیکنه کې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ویل شوی چې سعودي عربستان د یو اسلامي هیواد په توګه کولای شي د سولې په برخه کې خرول ولوبوي. ویسا په یو بل مطلب کې د بریتانیې د ټلګراف ورځپاڼې په حواله لیکلي چې که انتخابات دویم پړاو ته ځي نو له خطره به خالي نه وي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې ډېر احتمال شته چې په افغانستان کې انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي او په دویم پړاو کې له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ شي. انیس دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلي چې سوله د هر افغان هیله ده. د لیکوال په باور سعودي عربستان د افغانانو د دې هیلې د ترلاسه کېدو په برخه کې ډېر ځلې د مرستې ژمنه کړې، خو عملي اقدامات یې نه دي کړي. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت په تیره د سولې عالی شورا باید د سعودي عربستان له دې تازه ژمنې نه ډیره ګټه پورته کړي او په افغانستان کې د سولې د خبراتورو لپاره لاره هواره کړي. او ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی له قوله لیکلي چې د انتخاباتو نور قسمي نتایج دی باید له پاکو رایو نه د ناپاکو رایو تر جلا کېدو مخکې اعلان نشي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې په هرات کې څه باندې یو لک رایې باطل اعلان شوي. په مطلب کې ویل شوی چې د رای د جمهوری ریاست سلورو کاندیدانو پورې مربوطې وي.
په کندهار کې د دولت د سخت څارنې سره سره سکال تیرو کلونو خلاف د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې زیات کوکنار کرل شوی دی. کروندګر وایي کوکنارو ته یې ځکه مخه کړې چې د کرنې نورو محصولاتو ته یې بازارونه نشته او نه هم حکومت ورسره لازمه مرسته کړې ده. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې راپور لري.
کندهار د هلمند را وروسته د افغانستان په کچه د تریاکو ستر تولیدونکو ولایت چې سش کال هم پکې د تیر کال په اندازه زیات کوکنار کرل شوی. شاولی کوټ، میوان، پنجوایی او جړی د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې پر مځکوی شپته فیصد کوکنار کرل سوي. نامنی د دولت نه حاکمیت او د کروندګرو سره نمرستی هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت زیات کړي. د کندهار د نشي مواد پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد چکران وایي چې سشکال بارانونو او یخونو په ځینو سیمو کې کوکنار لمنځه وړي او په نږدې ورځو کې ولایتي اداره هم د کوکنارو اړولو کمپاین پیلوي.
سشکال په بعضې ولسوالیو کې چې نامنه ولسوالۍ بیا کښت د تریاکو سوی دی او په بعضې ولسوالیو کې چې امنیت شته د دولت حاکمیت هلته شته تریاک کښت لږ دی او خوشبختانه بل ووایم چې په ډېرو مناطقو کې په سرتیرو منطقو کې تریاک یخ هم ولیدي او ډېر لمنځه تللي دي او هغه څه چې په ګرمسیر ولسوالیو کې یا ګرمسیر مناطقو کې پاتې دي اوس پیلن د کندهار ادارې دغه تصمیم نیولې دي. انشاءالله په دې نږدو ورځو کې به د نشي توکو پر ضد مبارزې کمپاین شروع شي.
په عیني حال کې کروندګر او بزګران وایي چې حلال کښتونو ته د بازار د نه موجودیت له امله کوکنار کړی او دولت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د دوی په وینا چې کوکنارې په داسې مهال لمنځه وړل کېږي چې په کمزور اقتصاد یې په زیاتو مصارفو د برمو په اوبو مځکې اوبه کړي او اوس چې نیش وهل کېږي دولت یې کوکنار لمنځه وړي.
خلکو ته تخمونو وامبرونو ورکول کېږي، موږ ته نه راکول کېږي، ولې موږ ګرته ډکې چې بنجې نه د حکومت خوا زموږ سره هیڅ مرسته نه کېږي.
موږ ته تروسه یوه افغانۍ نه چا رسولې ده، نه موږ ته وایي چې موږ ته پیسې درکړو کې تخمون کړي بل چې ورکړي بې موږ ته نه رسې په جمال کې یوه سړي ته هم نه جوړ
بلخوا د کندهار والی ډاکټر تریالی ویسا وایي چې د کوکنارو اړولو مبارزه د کندهار په شمول په ټول افغانستان کې تر ډیره صادقانه نه ده، ځکه مخنیوی هغه مهال کېږي چې د کوکنارو د نیش وهلو او یا حاصل اخیستلو وخت وي. د والي په وینا دغه مبارزه باید د کښت پر مهال وسي او بزګرو ته مرستې ورکول سي.
د مخدره موادو د کښت مخنیوی باید د کښت په وخت باندې وسي، چې هغه د حاصل وخت رسیدلی، هغه د نیش حالت رسیدلی، هغه د تولیدو په حالت کې دا یو څه سی خبر نه ده. نو بیا هم دغه امکانات توان د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د دومره نه دي. ډېر کومکونو دا د بهرنیانو د خوا څخه کېږي چې د هغو کومکونو هم په بعضو حالاتو کې پر وخت باندې نه سره رسېږي.
دا مهال د کندهار په شمول د جنوبي ولایتونو ډېری هوټلونه، مسافرخانې او خوړنځایونه د هغه کسانو ډک دي چې د تریاکو د نیش وهلو لپاره د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه راغلي. د دغه کسانو ډېره برخه ځوانان دي او وایي چې د بیکاری په خاطر نیش وهي. تیر کال پولیسو سلګونه کسان ونیول او بندیان یې کړه چې کندهار او نور ولایتونو ته د نیش وهلو لپاره راغلي وه. هغه مهال چارواکو ویل چې نیش وهونکي هم د مخدره موادو کاروباریان بلل کېږي او د قانون د حکم په اساس باید مجازات سي. خو سږ کال داسې معلومېږي چې پولیس نیشګر ویني خو کوم عکس العمل نه ښکاره کوي.
السلام علیکم، کپانډم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. ما د کندهار د والي صاحب څخه دا هیله وارجو ده چې باید ولسوالۍ ته سفرونه وکړي، د خلکو ستونزې او مشکلات واوري، درک یې کړي. د هېڅ توجه یې ولسوالیانو ته نه ده کړې، هېڅ هلته د ژوند امکانات بېخي برابر نه دي. ژوند هلته ډېر په سختۍ تېرېږي. موږ دلته خپله په ارغستان ولسوالۍ کې تاریخ نه لرو، پاکې اوبه نه لرو، سړکونه نه لرو. السلام علیکم، راز کریم هلمند ولایت خبرې کوم. زما پیغام دی له افغانستان نه ټول شریف ولس نه چې موږ په افغانستان کې بدلون غواړو. موږ افغانستان کې داسې حکومت غواړو چې د افغانستان د ولس د بېچاره لپاره خدمت وکړي، چې مسلمان یو صادق سړی وي. موږ نه د مجاهدین څه یو ښه خاطره لرو.
نه د ظاهر شاه نه د دعوه کردي د حکومت لپاره دا دولس دیارلس کاله کې موږ ښه خاطره لرو. موږ ورور یې بدلون غواړو په افغانستان کښې بدلون راشي او نوی حکومت راشي. ورور دغه بدبختي د دغه حالات ته موږ ووځو او د انتخابات د کمیسیون د انتخاباتو غواړو چې ورور د خلکو رایې ته احترام کښېږدي. دا د افغانستان شپاړسم عمل یو تاریخي ورځ دي. دا باید د افغانستان په تاریخ کښې باید ثبت شي. خلکو خپل د سر په قیمت رانه صندوقو ته خپل رایونه استعمال کړي چې باید هغه خلکو ورایې ته احترام کښېږدي.